او اوس هم د مشال تر رڼا لاندې بحث تر ازو. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنئ. لکه څنګه تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلې چې د افغانستان د سولې په لړ کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ستاسو پریکړه کړي چې د وسلوالو طالبان سره به مخامخ خبرې په اسلام آباد کې د مارچ د میاشتې په لومړۍ یونۍ کې کوي. دا چې آیا خبرې اترې ممکنه دي، چیلنجونه او اندېښنې څه دي، دا به د مشال تورن لاندې بحث کې له کارپوهانو سره څېړو. د بحث میلمه مو په کابل کې میشت خبریال او څېړونکی اباسین بریال، او د دې ترڅنګ مو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغان چارو کارپوه هم دی، په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي، د طالبانو پر چارو نظر ساتونکي خبریال سمی یوسفزی، او په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصرالله ستانکزی سره مرکې کړې دي. د پاس پښتو کې به د هغوی نظرونه هم در سره شریک کړو. خو په پایل کې اباسین بریال صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. بریال صاحب، لومړی پوښتنه خو دا د ستاسو وبخښي، په دې دغه باندې نظر ساتاست د کم پرون چې فیصله وسوه او په هغه کې دا وویل سو چې خبرې اترې به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي، نو که تاسو دې ته وګورئ د خبرو اترو مختلفو پړاوونو ته، دا تاسو ته یو مهم پرمختګ ښکاري؟
یو اساسي مسئله ته چې باید د کړکۍ نه نه وجود دی چې په هر صورت افغانستان کې سولې ته یو امیدواري وجود لري، په دې باوجود چې جګړه ورځ په ورځ قوت پیدا کوي، هم زموږ لپاره آخري انتخاب بیا هم دا دی او انتظار دا دی چې پاکستان د خپل توان نه استفاده وکړي، هغه صادقانه همکاري وکړي او د سولې لپاره هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي او د طالبانو استبلشمنت
دې ته به راځو. بریال صاحب، یعنی زما مقصد دا و چې دا ستاسو په دې څکمې څومره غونډې شوي دي، په دې کې تاسو ته دغه پرونی ګام چې دی د دوی سره د مخامخ خبرو په حواله باندې یو ښه پرمختګ، غټ پرمختګ ښکاري که نه؟ لار اوس هم اوږده پرته ده.
نسبي پرمختګ دی، لار اوږده په مخ کې پرته ده او دا د اعتماد سازۍ په نتیجه کې منځته راځي. د اعتماد سازۍ لپاره دا یو ښه ګام دی چې پورته شوی دی او موږ فکر کوو چې یو اربیا د دې زمینه مساعده شوه، اما هر لحظه د خطر یا د خبرو د زندېدو ویره او ضرایع وجود لري. داسې تصور کېږي چې یو اربیا د طالبانو په منځ کې یو نا اټکل شوي اختلافاتو په پلمه باندې ځینې مسالې رامنځته شي، پاکستان خپل ملاحظات لري، که هغه هدف ته نه رسېږي پاکستان ډېر وخت غوښتي چې یو طرفه سوله وجود ولري. دغه د اندېښنې عمده ټکی دی، پاکستان دا ښه چې اعتماد ور باندې یو څه ستونزمن دی.
سمه ده. بریال صاحب، موږ مرکېم کړی دي، زه غواړم چې همدغه پوښتنه مو له بېلابېلو نورو کارپوهانو سره څېړلې دي، که تاسو لږ منتظر اوسئ د هغو نظرونه به مو واورو. په سر کې به نصرالله ستانکزی په کابل پوهنتون کې د سیاستو استاد دی، له هغه واورو چې دی و دې ګام ته څنګه ګوري.
یو پرمختګ دی، اما یو لوی پرمختګ په توګه زه د دې لپاره نه ګڼم چې اول د مذاکراتو پیل دی دو متخاصمو خواو ترمنځ. دومه خبر دا ده چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، ټول طالبان که یو معینه ډله ممکن مذاکرات ته داخل شي خبرو اترو ته، او درېیمه خبر دا ده چې پاکستان څومره صداقت کوي، او دوه نور هیوادونه چې د ګران تورانو په عنوان پېژندل کېږي، یعنې چین او امریکا، دوی به څومره په دې کې په صادقه نه توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې پر اوستو باندې باور لري.
دا خو نصرالله ستانکزی افراسیاب خټک د عوامي نېشنل پارټي یو مشر دی، افغانستان په چارو باندې لیکلم کوي او ډېر ژور نظر ساتي، او په تیرو څو لسیزو راهیسې زخه د افغانستان په سیاست او په دې کې دخیل هم دی په یو شکل نه شکل کې. لا هغه هم دا پوښتنه کړې ده چې دته دا څنګه ښکاري د دغه غبرګون سړي.
خبر اول معلوم شي چې دوارو فریقو اجنډا ګانې څو راو پورې یو بل ته ورته دي،
څومره په خبرو باندې نږدې والی دی، څومره خبرو باندې لرې والی دی. یقیناً چې افغانستان کې چې کوم حکومت دی یا د حکومت نمائندگان دي، د هغوی موقف خو معلوم دی، ځکه چې هغوی خو وختاً فوقتاً ویلي دي چې هغوی د افغانستان استقلال، آزادي، تمامیت او د افغانستان د ریپبلک یعنی جمهوریت جوړېدل او هلته کې د حقوقو خبرې دي، د ښځو دي، که د ماشومانو دي، که د تعلیم تحصیل خبرې دي، دا د هغوی خبرې معلومې دي. د بل فریق چې دی طالبانو فریق چې دی هغه خبرې معلومې نه دي. نو دا چې کله هغوی خپلې خبرې وکړي بیا به سړی په صحیح توګه باندې اندازه ولګولی شي. طالبانو فریق لخوا نه دا ویل کېدل چې خارجي فوجي ده، خارجي فوجي نو وتلو خبره شروع شوه، هغه تقریبا اخره کې وه چې بیا به جرم شروع شوه. نو د دې هغې خبر نه علاوه نور څه وي هغوی، دا خو له معلومه نه ده چې هغوی څه غوښتنې لري نه لري. نو دا زما په خیال کې ډېره مناسبه وړي چې سړی هسې زړه نه خبرې وکړي چې دا به داسې وي او داسې وي. زرم چې لږ وغوږ ورته سره ونیسي چې موقفونه د فریقیان څنګه دي.
دا و افراسیاب خټک. اباسین بریال صاحب که ستاسو اجازه وي سمی یوسفزی صاحب غبرګون به واورو چې هغه خپله یعنی طالبانو کې دننه په دې حواله باندې کومه خبره کېږي بیا به تاسو ته راسو. اول به لاړ شو سمی یوسفزی ته او هغه ځخه به واورو چې طالبانو کې غبرګون څه دی. سمی یوسفزی د افغانستان د طالبانو په اړه باندې زیاتره وخت رپورټونه کوي او په هغو ژور نظر ساتي.
هغه معلومات چې زلرم او پرون په قطر یو شمیر نورو سیمو کې چې طالبان جون پوي چې مونږ رابطي وکړي، طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمه خبرې وشي او د دې خبرو لپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ لپاره قابل قبول نه دي. مونږ غواړو اول امریکایانو سره خبرې وکړو تر څو یو څه ضمانتونه ترلاسه کړو او بیا له افغان حکومت سره خبرې وکړو. خو زما په خیال چونکه پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي، او بله لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي په هغه طریقه باندې طالبان د مذاکراتو ته راولي. البته ظاهره خبره ده پاکستان په دې باور ده چې د یو شمیر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي او طالبان هم ممکن یو شمیر کسان دغه مذاکراتو ته ورغواړي ورولېږي. خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دغه خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي، بلکې دا ځل خو دوی وایي چې دوی به د ابتدا نه دا خبرې ردوي. او هغه کسان چې دغه مذاکراتو ته ځي دوی به وایي چې دا په خپل سر تللي دي یا په خپل صلاحیت تللي دي، زمونږ نمایندګان رسمي نمایندګان نه دي، البته دوی د طالبانو د تحریک غړي دي. که دغه حالت رامنځته کېږي نو بیا خو به زما په خیال افغان حکومت او دا نورو چین او پاکستان چین او امریکا یو ځل بیا ووایي چې پاکستان د دومره فشار واچوي چې دا هر څه چې کېږي او دا د طالبان ووایي چې دا زمونږ په رسمي بڼه باندې کېږي. خو هماغه خبره ده چې د افغانستان په اړه طالبان دا فکر کوي چې افغانستان د مسلې حل دواړه خونه لري، یو بهرنی اړخ ده او یعنی امریکایان او خارجیان په افغانستان کې موجودګي ده، بل د افغان حکومت سره خبرې دي. او طالبان دا فکر کوي چې لومړی یو یا دوه ځل باید مونږ امریکایانو سره خبرې وکړو، یو څه مراعات ترلاسه کړو، د دوی هغه د بندیانو خبره او د دوی دغه نړیوال بندیزونه چې بدلې کېدلې دي د هغوی د خلاصي هغه وروسته بیا دوی په ازادۍ سره سفرونه کولی شي.
دا سمی سوزای اباسین بریال صاحب، تاسو سمی سوزای واورید دوه درې خبرې وکي، خو په دې کې یو خبره دا وکړه چې طالبان شای ډیر زړه شنه کې خبرو اترو ته قسم د قطر د دفتر مشر محمد نعیم مشال ریډیو سر په خبر کې ویلي چې دوی خبره لدی خبرو اترو زه خبر نه دي چې دا څلور اړخیز غونډه ده، خو البته خبرو اترو ته تیار دي. دلته یو خبره سمی سوزای دا وکړه چې طالبان دا غواړي چې اول امریکایانو سره خبره حل او فصل کړي او بیا افغان دغه تراسي. آیا دغه سی یو صورت شتون لري تاسو په معلوماتو کې؟
تاسو وګورئ اول باید د طالبانو د جوړښت وګورو. اوس هم لسی او ظواهر دا دي چې طالبان په درې ډلو ویشل شوي. یوه غټه ده چې غالباً پاکستان غواړي او په دې توانېږي چې هغوی د خبرو میز ته راولي، اما د هغې په مقابل کې یوه بله ډله چې عملا د جګړې په صحنه کې ده را پیدا شوه او د هغې مخالفت کوي، حتی استازیتوب یې مشرتوب یې نه مني. نو د دویمې ډلې سره به څه کېږي چې غالباً د پاکستان په کنټرول کې نه ده. دویمه مسله دا ده چې د پاکستان پوځي چارواکو هم قطر ته سفر وکړ او هغوی دا فشار مالوي د قطر په رسمي طالبانو باندې چې هغوی هم د خبرو دغه میکانیزم چې پاکستان را پیل کړی دی او یو طرف دی دې سره توافق وښیي. اما دا چې د قطر دفتر وایي چې موږ د دې مذاکراتو نه خبر نه لرو یا موږ په جریات کې نه یو ساتل شوي، دا پخپله د سولې دغې پروسې یا د مذاکراتو دغه ابتدایي بهیر ته یو خطرناک گزار دی چې باور پرې کوي. پخپله په صحنه کې هم طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی د دغې دریو ډلو متعلقین دي په جلا جلا ډول. دوی دغه حالاتو ته ګوري چې طالبان په رهبرۍ کې دغسې مختلف نظرونه یا اتفاق د نظر وجود نه لري، نو په دې اساس دوی سره هم اندېښنه ده او غالباً چې خاص نتیجه ورنه کړي. بل اساسي مسله دا ده چې آیا تا پاکستان د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي که طالبان د پاکستان په استازیتوب د سولې میز ته راځي. په دغه حالاتو کې د سولې غوښتنې تقسیمېږي، هغه شرایط چې طالبان یې لري یو شی دي او هغه شرایط چې پاکستان یې لري بل څه دي. ځکه چې موږ یو امیدوارۍ په سترګه کتلی شو، هغه دا و چې لومړي ځل دپاره داسې خبرې را شروع شوې چې دوه مختبر ځواکونه چې هغه چین او امریکا د هغې په دې خبرو کې د نازیرینو رول درلود. زموږ انتظار دا و، د افغانستان د اړخ انتظار دا دی، خلکو انتظار دا دی چې دغه دواړه اړخونه د پاکستان څخه یو لیکلی ضمانت واخلي چې په دې خبرو کې به خپل ټول هغه امکانات کاروي څه چې پاکستان په لاس کې لري. په ځانګړې توګه د پاکستان کې ډېر زیات طالبان مشران اوسېږي چې پاکستان کولی شي هغوی خبرو ته کښېنوي. خو داسې یو تصور دی چې پاکستان د ټولو طالبان د راخلا کولو هڅه نه کوي، بلکې د اخفال کولو یوه سلسله
څه. باسین بریال صاحب مننه ډیره. راجو حکمت اعظمی صاحب ته د کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی دی، د دې یو بل اړخ ګوري چې خپل افغان حکومت و دې سولې عمل کې له طالبان سره مخامخ خبرو ته په کم حالت کې دی. یو ور باغ هم واورو.
دا چې افغان دولت په دې فکر کې دی چې آیا دغه هڅې به یو پایدار سوله په افغانستان کې راوستلی شي که نه، زه فکر کوم افغان دولت هم په دې پوهېږي چې دا هڅې یو کاملا سولې ته، دوامدارې سولې ته او سرتاسري سولې ته لاره نه شي هوارولی. زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته منتظر دی چې تر څو پورې د هغو اشخاصو سره په طالبانو کې سوله وکړي کوم چې سولې ته آماده دي یا غواړي چې سولې ته مذاکرات ته راشي. مګر هغه ډله چې د باندې پاتېږي د سولې څخه، زه فکر کوم چې دوی به پر پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي او د نړیوالې ټولنې څخه به دا غوښتنه وکړي چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو د هغه طالبان چې سولې ته نه راځي د هغې پر وړاندې باندې د نظامي لارو څخه له منځه یوسي.
داو حکمت الله اعظمی او بل اباسین بریال صاحب سمیر سبزی تاسو کوم طرف ته اشاره وکړه، خو د افغان حکمت الله اعظمی د افغان حکومت له لوري زادی ته وکتل خپل طالبان کې تاسو هم دا وایي چې ډلې دي. سمیر سبزی هم دې طرف ته اشاره کوي چې دغه اختلافات په کوم شکل کې دي.
اوس وخت کې ممکن زه د انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو اړیکې غړي دي هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ته او د بلا اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې یو مضبوط قوت ته، او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي. یعنی د دې نه مخکې د طالبان نه بیل شوی مشر ملا حسن رحمانی چې اوس وفات شوی دی، هغه په زغرده ویلي چې مونږ غواړو افغان حکومت سره خبرې وکړو. همدا دغه ډلې نورو کسانو هم ویلي چې مونږ باید خبرې وکړو، خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي. البته افغان طالبان لپاره مشکل دا ده چې دوی چونکې یو مذهبي قوت ده، او که دوی یو دم له جګړې لاس اخلي او هغه خبرې چې دوی کولې چې سوپر خارجان په افغانستان کې موږ جهاد نه ودرو، که هغوی مذاکراتو میز ته راځي نو هغوی دپاره به دا یو ستر قمار وي چې واپس بیا خپلو جنګیالیو ته دا ووایي چې بس جهاد واپس شروع شولو. ظاهره خبره ده جنګیالي به هم دا پوښتنه کوي چې پرونه پورې تاسو افغان حکومت سره خبرې کولې چې په مذاکراتو کې ناکام شي، اوس دوباره زمونږ د جهاد بټن وهي. له دې امله طالبان هم په فشار کې دي، خو هغوی دا غواړي چې په دې باور وکړي. بل طرف ته طالبان دپاره یو بل
نا امیدی خبر دا و چې د سولې شورا چې کوم نوې جوړه شو لپیغو کې دا ښکاری چې افغان حکومت د مذاکراتو لپاره ډیر جدي نه وي، ځکه چې په هغه مشري چې کوم د پیر سید احمد ګیلانی هغه ډیر په مشکل سره دوه خبرې کولی شي او عمر ډیر زیات ده او ټول اختیار به د نوموړي مرستیال کریم خلیلی سره وي. کریم خلیلی د طالبانو سره دوه درې مشکلات لري، یو خو هغه طالبانو سره په جګړه کې پاتې شوی دی، بل هغه دا د طالبانو په جبه باندې پوره نه پوهېږي، درېیم دا ده چې هغه اهل تشیع مذهب سره تعلق لري. نو په کار دا و چې په سولې شورا کې داسې کسان اخیستل شوی وای چې هم طالبان لپاره قابل قبول وای، د جګړې برخه نه وای، افغان حکومت هم داسې ګامونه اخلي چې طالبان بې باوره کوي.
نو سمیر یوسفزی صاحب، اباسین بریال صاحب، سمیر یوسفزی خدا خبر وکړه چې طالبان بهرال پر ډلو کې ویشل سوي، خو به هم نرمي ډلې پکشي دي، خو محمد نعیم مشال لیډو ټول چې دوی یعنی د دوی په اصطلاح په افغانستان کې اشغال سوي دي، دا بل منځځي او بل اسلامي نظام خبره بکیږي په دې خبرو اترو کې. خو نصر الله ستانکزی زما پښتنو کې چې د افغان حکومت کده افغان طالبانو په خواني دریزه اوس دریسته وکتل چې آیا څه نرمښت راغلی دی؟
فکر کوم چې بله نرمشت راغلی دی، اما دا چې ستراتیژیکي کمی دا فکر کوم دا به دغه راتلونکي میاشت کې چې مذاکرات معلومیږي په هغه کې به څرګند شي. اوس مخکې له وخت نه به سړی وایي چې څومره بدلون راغلی، یو ستراتیژیک بدلون راغلی که تاکتیکي بدلون راغلی.
نو اباسین بریال صاحب، تاسو واورېدل خپله یعنی که طالبانو داخلي حالاتو ته وګورو، د دوی نظر فکر ته وګورو، تاسو اتفاق کوئ چې طالبان یعنی داسې غوښتنې لري چې هغه ممکن وي افغان حکومت پوره نه کړای سي، یا بیا چې کوم ضمانتیان دي یا پاکستان دي پوره نه کړای سي؟
که بعض د طالبانو پر سر یو پاکستان منفي کړو، مهمه خبره دا ده چې د سولې لپاره هر وخت ډېر سخت شرایط ایښودل کېږي، مګر د دې جګړې نه په کوم ستړي دي. بالاخره طالبان هم نشي کولای دې جګړې ته ډېر زیات دوام ورکړي، هغوی مجبور دي سولې ته غاړه کېږدي او خپل شرایط راکم کړي. یو وخت کې دوی د امریکایانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کوله، افغان دولت سره ناظرې ده، اوس افغان دولت سره خبرې حاضر شوي. دویم دا دی چې تر ټولو مهمه چې چینایان او امریکایان هم په دې خبرو کې په یو شکل د اشکالو مداخله لري، یعنې دوی هم برخه دي، اړخ دي. نو په دې اساس د دوی هغه سوالونه هم تر ډېره ځای پورې ځواب شوي او طالبانو نرمښت ښودلی دی چې باید دا خبرې وکړي. مهمه خبره دا ده چې زه وایم طالبان خپله خبره کوي که د بل چا، په پاکستان خو طالبان خپله خبره کوي او د پاکستان خبره نه کوي. نو په هغه صورت کې شرایط شتون دي، بیا دا سوله ډېره ممکنه ده او پیشرفت هم پکې کېدای شي. بل مهم سوال چې مخکې دوستانو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې د شورا جوړښت، تاسو وګورئ د سولې شورا د داخلي ثبات لپاره او جنګیالیو د خلاصولو لپاره یو پوست او ابتدایي میکانیزم دی. په لویه کې دا خبرې هر کو د بهرنیو چارو وزارت پر مخ وړي او هغوی خپل ټول دولتي صلاحیت مالوي، د دې خبرو دپاره د ډېر زیات واک نه استفاده کوي. او هغه د سولې تر د شورا تر ترکیبي جوړښت چې ملګري ورته په نورو ډولونو اشاره کوي، دلته کوم تفاوت لري؟ طالبانو کې اساسي مسله دا ده چې د دوی دغه اختلافاتو ته باید یو جدي دیده وکتل شي. دوی ویشل کېږي په ډلو، ښودل کېږي داسې چې ګویا د دوی به یوه ډله راخلا کېږي، موږ د دې خبرو په اساس مصرف ساتل کېږو، مګر نتایجو ته سړی خوشبینه نه شي پاتې کېدای. علت یې دا دی چې د قطر دفتر یوه خبره کوي او هغه طالبان چې اوس عملا په پکتیکا کې او په زابل کې سره وجنګېدل د ملا اختر منصور د ډلې سره، هغوی د دې مشري نه مني. نو دا د خبرو هېڅ ته به څوک راځي؟ د دواړو طالبانو ډلې به راځي او یو ډول شرایط به وړاندې کوي، یو ډول خبرې به کوي. یا پاکستان په دواړو ډلو باندې هم هومره نفوذ لري، یا د دې اراده لري چې دواړو ډلې د خبرو مېز ته راولي. دا هلته یو سلسله کې چې وجود لري چې د پخوا په نسبت پروسه نوره هم پیچلې کړې ده، او موږ داسې تصور کوو چې پاکستان په خپله غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني، طالبان یو ډول د خپلو اهدافو غوښتنو لپاره خرڅ کړي. چې په دې منځ کې بیا موږ باید ډېر واضح دریځ ولرو چې موږ پاکستان سره خبرې کوو که د طالبانو سره خبرې کوو.
سمه ده. باسین بریال صاحب، دې سره ستاسو له خبرې سره بهر تاسو هم دا پوښتنه راپورته کړه، او دا پوښتنه ما له نصر الله ستانکزی سره هم راپورته کړه چې دغه طالبان چې په ډلو ټپلو ویشل شوي دي او دغه ټول د خبرو میز ته راوستل، آیا دغه څلور اړخیزه هیوادونه که افغانستان دی که پاکستان دی که چین دی که امریکا ده، دا څلور واړه په یو شکل نه شکل کې د پردې شاته پر دوی داسې اثر او نفوذ کولای سي دا ټول د دې نفوذ لاندې راولي او د سولې بهیر او خبرو اترو ته راولي؟ نو دغه جواب
دا به مخکې له وخت نه وي، خو په دې کې زه فکر کوم چې په طبیعي ډول یوه ډله یا هغه مرکزي ډله به غښتلي وي نسبت نورو ډلو ته، که چېرې هغه ډله راسي هم په خیر ده. حتی که یوه کوچنۍ ډله هم په نهایت خبرو ته کښېني او له جګړې نه لاس واخلي، د افغانستان یوه برخه هم له سو په اصطلاح کناره شي، دا هم د مال نظر پرمختګ ده.
دا
او نصر الله سنگزی خصمی یوسف صاحب بیا د بی باوری خبره کوي هم دې ته بیا باسین بریال سیب تاسو تر ازو خوول به وره سمی یوسف صاحب د کوم بی باوری خبري کوي
ګوره مجاهدینو په 1978 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ جنیوا حکومت واغ کابان مجاهدین دایرک داخل نه وو بهر ساتل شوی وو او بهرنیو دغه د جنیوا معاهده امضا کړل چې لعمله جګړه هیڅ کله پای ته ونه رسیده اوس هم همدغه باور ده ترڅو چې له طالب سره مستقیم خبرې ونه شي ځای په ځای خبرې وسره ونه شي او زړه له اخلاص خبرې ونه شي طالب شکوک او شبهات لري هغه دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي پاکستان افغانستان دا شک لري چې مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې وسره وکړو ممکن پاکستان بل ډول را پیدا کی خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډیر را دي ځکه چې هغه حکومت هغه یو نظام ده وی باید دا چانس ورکې طالب ته بیا کبل ډله جوړول وي د لپاره به نور وخت وي نور ټایم بلګيږي خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی دی او نور دواړه طرفونه باید په دې پوه شي چې دوی کله کله دا فکر کوي چې موږ جګړه کې زور اچو چې یو مضبوط پوزیشن باندې راشو د مذاکرات کوو زما په خیال دا یو غلطه پالیسی ده چې دا وړاندو وینې او به یې ګرځي وینې په قیمت باندې دوی دا فکر کوي چې اوس موږ په یو قوي موقعیت کې وو خو بهرحال مجبوریتونه د دواړو دی افغان حکومت هم ورس پورت کمزوري کیږي او بل طرف افغان طالبان هم په اړه باندې هم په عام خلکو کې د دوی ملاتړ کوي یو دوای چې نور
دا سمی یوسف زای اباسین بریال سی یعنی دا خبره چې زیات زور پر دې دی طالبان دی او طالبان په ډلو ټبلو کې ویشل سوی دی خو له دې سره بل پښتنه دا چې آیا ټوله توجه پر افغان طالبانو ده د خبرو اترو آیا یوازینی دوی دغه افغانستان کې یعنی دومره مهم دي خبره وسی کنه نورې داسې ډلې ټپلمسته یعنی د طالبانو خپل بل داعش مخه اشاره ده چې هغه دومره په مستقبل کې اپراتلونکو کې خطر جوړېدلای شي کدل ته خبري کامیاب هم سي
تاسو د سولې په اړه چې کله خبرې کوو د طالبانو یو مشخص تعریف او وجود لري بیا هم لا خل چې خبرې ورسره وشي چې د افغاني طالبان اصطلاح ورته ډېره کاریږي داعش خو غیر افغاني جنګیالي دي او د دوی لپاره د افغانستان د دولت پالیسي ډېره واضح ده د هغوی په مقابل کې جګړه کوي داسې وروسته یې په ننګرهار کې د داعش وضعیت وکړو چې ډېر جدي عملیات شول دغې کړي په عین وخت کې هغه طالبان چې خبرو ته نه حاضرېږي او غواړي چې دغه خپله جګړه په یو شکل د خبرو د قوت لپاره استفاده کړي د هغې په مقابل کې هم جګړه وجود لري او مواسی دواره جریانونه روان دي تور باندې لپاره خو تر ټولو ښه شرایط هم دغه طالبان هم دې ته یو علاقه مند خو ده لوي مګر متاسفانه طالبان هم د زبردستۍ لپاره د هڅه د جنگ کوي او افغان دولت هم کوي نو اوس ټول تمرکز په طالبان باندې دی نور ډلو ته دوه مرډې د توجه نشي کېدای که طالب پدیده ختمیږي په هغه صورت کې بل ډول چې څو تشکل پیدا کوي او حالت رسیدي کېدای شي دولت یو سازماندهی ولري چې د هغې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې خپل ټوله خاوره تر تسلط لاندې راولي عملیات وکړي او هلته نظامي استحکامات رامنځته کړي مګر اوس یوازې طالب مطرح دی مګر د طالب درې ډلې دا خپل یو ډېر جدي خطر دی څه شی چې موږ افغان دولت هر وخت مشورې په توګه وړاندې کړي هغه دا دی چې طالبان یوازې پاکستان پورې باید و نه تړل شي چې یوازې هلته خبرې روانې دي دلته هم موږ یو تکتیکي استفاده کوی چې دویمه کټګوري طالبان دي چې د جنګ په لیکو کې دي او د جنګ لستلې دي هغوی ډېر په اسانۍ را پخلا کېدای شي چې د ځینو لارو نه استفاده وشي او هغوی د افغان دولت پخلا شي دلته یو پیچلتیا وجود لري چې اوس متاسفانه طالبان د پاکستان استازیتوب کوي او پاکستان د طالبان استازیتوب کوي اهداف مشترک دي او دا اهداف ډېر زیات طالبانی نه دي دا غفتنه هم ډېر زیات طالبانی
سم
فکر کېږي دا غفتنه ډېر د پاکستان وخت کوي
بهرحال د پاکستان تل دا دریس پاتې سوی دی چې په دې عمل کې مخلص دی او غواړي چې دا مسله او بلکې دا ثبوت په توګه دوی وایي دا چې موږ په دې خبرو اترو کې او طالبان باندې اثر او نفوذ د روز موږ په کنټرول کې نه دي دا بهرحال د پاکستان د حکومت نظر دی خو دې کې بل پښتنه دا راپورته کیږي چې دغه خبرې اترې څلور هیوادونه کوشش کوي چې منظم کړي یو پاکستان چین امریکا او افغانستان خو حال دا دی چې په افغانستان کې نور هیوادونه هم ډېرې ګټې لري یا په افغانستان کې دلچسپی لري هغه آیا که دغه څلور اړخیزه پر ځای باندې دا ګڼ اړخیزه سي نو آیا دا به مسله نور هم اسانه نه کړي چې د سولې دغه عمل نور هم قوي سي دغه پوښتنه ما له نصرالله سانگزي څخه وکړه
زه فکر کوم چې هم ګټې لري او هم اضرار او ضرر ګټې په دې معنا چې هر څومره چې نور هیوادونه پکې شریکېږي له اشتباهات نه مخنیوي کیږي ضمانتونه قوي کیږي مذاکرات بلاخره یو پایله ده اما له بل خوانه ضرر داده چې کچیرې بیا په مذاکراتو کې ډېر هېوادونه ونډه واخلي هغوی خپلو ګټو پسې وګرځي په مایل ګروپو باندې چې وکړي عام پروسه اوږدېږي او هم ښایي چې دغه جریان او لړۍ بیا یو منفي خواته لاړ شي هم ګټه لري او هم ضرر لري اما د حل لارې دا ده چې څنګه منیجمنت کېږي څنګه دا مدیریت کېږي دا تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې زه فکر کوم د فعلن لپاره دا څلور اړخیزه ناسته ښه خبره ده که چیرې انکشاف کوي او نوې امیدواریګانې ورته رامنځته کېږي په وده کوي دا قضیه په هغه صورت کې بیا زما عقیده دا ده چې کیدای شي کرار کرار نور هېوادونه هم پکې شریک شي
دا خو نصرالله ستانکزی افراد صاحب خټک بیا هم ورته خبره کوي خو دی وایي چې اول پکار دی د افغانستان د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبره یا د وبخښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبره حل او فصل سي نو بیا دا نور پکې شامل کړل سي راځي چې هغه څه وایي
دا خبره هیره نکو یو د پیټیو ثانی د فارم هیره نکو چې کله چې موږ هیوادونو خبره وکړو مملکتونو خبره وکړو نو دا باید یاد ولرو چې هر مملکت خپل ګټه لري دغه امریکه دا هغه چین دی نو دا نه باید چې د چې وکړو چې هغوی به خپلې ګټې افغانستان دپاره یا پاکستان دپاره پرېږدي نو یو خو دا نظر کې بدلون لري دویمه خبره دا ده چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان که هوښیاري وکړي نو هغه به دا وي چې دوی خپلو کې سره خبرې کوي اوارولو کوشش وکړي چین او امریکا اخره کې د ضمانتیانو په توګه د هغوی نقش ښه دي مګر دا تفصیلات خبرو شوي کشالو شوي مشکلات شوي دا باید پاکستان او افغانستان خپلو کې سره اوار کړي ځکه چې ډېر ډېر کسان لسو کسان ته وایي چې تاسو یو مضمون ولیکئ نو ډېره ګرانه ده چې لس کسان مضمون لیکي پښتانه وایي چې ډېر کسبانو ته غوا مردار وي یا دغسې نور ډېر هغه شته مقدمې خبرې شته نو قرضه ده چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان زیاته زیاتې مالي پکار ده چې دوی کې بیا نور ګوانډي ملکونه دي مثلا ایران دی مثلا مرکزي ایشیا ده نور دېسیمې طاقتونه دي نو دا باید خپل پاکستان او افغانستان خصوصا افغانستان زیات پکې افغانستان اصل غیر مملکت کې چې عباره کې خبرې کېږي نو دوی باید چې خپل اوبو ته اوبه وړاندې کړي خبره پرېږدي چې مملکې ته نو هغوی خو سیاسي غلې طاقتونه دي مګر اخر کې که ضمانت وکړي او ضمانتونه مونږ لوی طاقتونه ضمانتونه لوی دي پخوا ډېر باور سره پرې کولی نه شي خو دا به دي دا تفصیلات او فیصله په چینو او امریکا کې راځي خو دا په دا باندې سم کوم خپل څه چلاږي
دا و افراسیاب خټک سی باباسین بریال سی وخت پوره سو استاسو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته ډیره مننه شروز او شو وخت ورته غواړم مننه بحث پای ته رسیدي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي په مخمو شاه